امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو واوریدونکو سلام، زه ناشبه آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
حکومتي قواوو د ناټو د عسکرو په ملاتړ په هلمند کې د مخدره موادو د فابریکو د تباه کولو لپاره عملیات کړي دي. اسرائیلو د لومړي ځل لپاره اعتراف کړی چې له سعودي عربستان سره په سیمه کې د ایران د نفوذ او نظامي طاقت په اړه استخباراتي معلومات شریکوي، او د زمباوي جمهور رئیس رابرټ موګابي د سخت فشار باوجود هم له قدرت خوشې کول نه انکار کوي.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشي. نن د دوشنبه ورځ د عقرب د میاشتې 9 د نومبر د میاشتې له 10 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. په افغانستان کې د ناامنیو له وجې د ښځینه خبریالانو شمیر کم شوی.
د ښځینه ژورنالستانو وضعیت په افغانستان کې نه دومره ډیر زیات بد دی او نه ډیر ښه دی.
په برما کې د 150 هیوادونو چارواکو د اقتصادي او سیاسي همکاریو لپاره غونډه جوړه کړې.
هیله لرم چې زموږ د نن او سبا ورځې غونډې به د ټولو لپاره فرصت برابر.
او په افغانستان کې د ماشومانو پر وضعیت هم راپور او مرکې لرو. راپور او مرکې وروسته اوري، خو اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان حکومت وایي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ په مرسته په هلمند کې د مخدره موادو د فابریکو له منځه وړلو او رانغلو په غرض د لومړي ځل لپاره عملیات پیل کړي دي. نن د دوشنبه په ورځ لار نه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې لومړی عملیات تیره شپه د هلمند ولایت نه شروع شو، او د هیروینو د تولید 8 غټ مرکزونه له منځه ولاړل. زیاته توجه په سنګین، مساقله، کجکي او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو تولید مرکزونو ته وا. سږ کال په افغانستان کې د خشخاشو کار او د مخدره موادو تولید په بېساري توګه لوړ شوی دی. حکومتي ارقام ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 338,000 هکټاره ځمکه کې خشخاش شنه شوي دي، او حاصل یې برابر 9,000 ټنه خام اپینو چې بیا وروسته ورنه قاچاقبران پوډر جوړوي او خارج ته لیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي پوځ عسکر او پولیس د ناټو د ځواکونو په ملاتړ د داعش په ضد د تصفیوي عملیاتو په سرته رسولو بوخت دي. د جنګ د شدت له امله په ځینو مواردو کې له محلي پولیسو نه غوښتل شوي دي چې رامنځته شوې امنیتي خلا ډکه کړي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ نه به د امریکا غږ د خبریالي عائشې تنظیم د ریپورټ خلاصه اشق الله رحیم زوی تاسو ته ولولي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ملي پاوز عسکر او پولیس د ناټو د ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد تصفوي عملیات کوي، د جنگ د شدت له امله په ځینو مواردو کې اوس محلي پولیس رامنځته شوي امنیتي خلا ډکوي. دا قوه چې د امریکا حکومت مصارف ورکوي یو جنجالي قوه ده، او په اکثر مواردو کې د ولسی خلکو په بشري حقوقو د تیری کولو تورنه هم پیلګیدلې دي. د بشري حقوقو ډلې او ځینې خلک په دې باور دي چې محلي پولیس د خپل مخالفانو د ټکولو لپاره د یو شمیر سیمه ایزو زورواکو لپاره د ظلم او جبر وسیله ګرځي. دا شین یو محلی پولیس بلال باچا امریکا غږ ته داسې وایي:
پل تور سرو د ماشومانو په دفاع کې موږ د ټوپک راخښته کینه، اصلي ادب زمنګ د خپل خاورې ساتنه دی کې د تنخام نه دی نم د پیسو دی، د 10,000 روپۍ یا 15,000 روپۍ چې موږ ماشه خلو د موږ الحمدلله ځوانانی صحت لرو په دیړایم پیدا ولې شو.
هر محلی پولیس په اوسط ډول په میاش کې د 100 ننیولې تر 150 امریکایي ډالر پورې ماشه اخلي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاک واشنگتن نوري. متحده ایالاتو د افغانستان پوز او امنیتی قواو ته په دې وختونو کې برابر 550 نقلیه 1500 پوځي نقلي وسایت ورکړی دي. د دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په لړ کې تیر او نوي متحده ایالاتو دغه پوځي وسایت د افغانستان پوځ ته ورسپارل چې د هیواد په مختلفو نظامي یونټونو او قلو اردوګانو باندې وشل شوي دي. متحده ایالاتو او ائتلافي انډیوالانو یې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې د 2000 میلادي کال تر پای پورې به هر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 4 میلیارد ډالر ورکوي. په افغانستان کې د دوامداره نامنیو له کبله خبریالان اوس کمې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو خبریالانو د ملاتړ مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په دې وروستیو 2 کلونو کې د جنگ او نامنیو له امله په رسنیو کې د ښځو ژورنالستانو شمیر کم شوی دی. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې ویلو چې په افغانستان کې مخکې شاوخوا 2000 خبریالانو فعالیت کوو چې له 1800 تر 2000 پورې پکې ښځې خبریالانې وي. نن په افغانستان کې د هغو ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په لارو او کوڅو کې بے سرنوشته او بے سرپرسته ژوند کوي. د زمباوي جمهور رئیس رابرټ موګابي چې له 13 کلونو نه په قدرت کې دی، د یکشنبې په ورځ د پوځي قوماندانانو سره د ملاقات نه وروسته د توقع برخلاف له استعفا ورکولو نه انکار وکړ او وایي چې بله میاشت به د زمباوي د واکمن ګوند د کلني کانګرس مشري په غاړه ولري. د ګوند یو لړپړ غړي لو مور میتوک د 93 کلن موګابي د انکار په اړه امریکا غږ ته وویل:
Yes, a very complex negotiation arrangement.
مونږ سره ډېر پیچلي او اوږده مذاکرات سرته ورسول او خلکو دا توقع کوله چې دی به استعفا ورکړي، خو ګمان نه کیږي چې استعفا کول ته به په خوښه غاړه کېږدي او فکر کوي چې اوس هم په قدرت کې دی. د زمباوي واکمن ګوند جمهور رئیس موګابي ته پرون 4 ساعته وخت ورکړی چې په خوښه قدرت خوشي کړي او یا د قانوني مؤاخذه ته ځان چمتو کړي. اوس ګمان کېږي چې ګوند به مؤاخذه کړي، خو په عین وخت کې د ګوند ځینې مشران او نظامي قوماندانان غواړي چې په محترمانه توګه ورسره رفتار وکړي او بې قدرې ښکاره نه کړي. واکمن ګوند موګابي پخوانی مرستیال ایمرسن د هغه په ځای د مشر په توګه ټاکلی. موګابي په حراره کې په خپل کور کې نظر بند دی او پوځیان یې څارنه کوي. موګابي د پوځ اقدام د اساسي قانون په خلاف اقدام بللی دی. د اسرایلو د انرژي وزیر یوال ستینز د اسرائیلو د حکومت د کابینې لومړی لوړپوړی غړی و چې په ښکاره توګه اعتراف وکړ چې د لوړپوړو اسرایلي چارواکو او د عربي او اسلامي نړۍ د مشرانو ترمنځ د ایران د نظامی قوت او په سیمه کې د نفوس په باب استخباراتي معلومات تبادله کیږي. په دغو اسلامي هیوادونو کې یو سعودي عربستان دی. هغه د اسرائیلو نظامی رادیو ته وویل چې د اسرائیلو او سعودي عربستان د استخباراتو مامورانو د ایران د نفوس او نظامی طاقت په اړه د اټکل لګولو په باب خپل معلومات سره په منظمه توګه شریکوي. او د زموږ د خبرونې وروستی خبر، چارلس منس چې د امریکا په ټول تاریخ کې یو غټ مجرم او سلسلهوار قاتل ګڼل کېده، د 45 کلونو حبس نه وروسته د 83 کلونو په عمر مړ شو. چارلس منسن چې د کالیفورنیا ایالت په محبس کې پروت و، د کرند ولسوالۍ په روغتون کې ساه ورکړه. د یوګدي مګدې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. هغه په 1989 کال کې د وو کسانو چې وخه ځان پکې شامل او په ژلو باندې تورن شوی. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا واشنگتن نه اوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بترف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت څنګه دی؟ په دې اکله رپورټونه او مرکې درته وروسته اورو، خو اوس په مو کې د روانې خبرونې لومړی رپورټ ده. په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو د کار او وضعیت په اړه د یوې مطبوعاتي ادارې موندنې ښیي چې په 13 کلونو کې په رسنیو کې د دوی حضور ډیر ټیټ شوی دی. ول شوي دي چې د ناامنیو له امله په 2 ولایتونو ننګرهار او کندز کې خبریالانې کار نه کوي. رحیم ګل ساروان په همدې اړه له کابله دا رپورټ را لېږلې دی.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ د مرکز په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د جګړو د دوام له امله په افغانستان کې د خزینه خبریالانو شمیر مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د افغانستان په 4 اویا ملي او سیمه ییزو رسنیو کې 1000 خزینه خبریالانې کار کوي چې 400 اویا مسلکي دي. په تیرو دوو کلونو کې سلو ښځینه خبریالانو په یوولسو ولایتونو کې رسنۍ پرېښي. شپږ ښځینه خبریالانې بیا په 1995 او 1996 کلونو کې وژلې شوي دي. د بې پولې خبریالانو ټولنه په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وضعیت اندېښمنه ده.
پرسش شما اگر این است که ما نگرانیم، بله نگرانیم.
که ستاسو پوښتنه دا وي چې اندېښنه لرئ، هو اندېښمن یم. له نن سهار راهیسې نور هم اندېښمن سوی یم. دا نقشه د دې راپور یوه برخه ده. دا اندېښنه حقیقي شي. په ډېرو ولایتونو کې د ښځینه خبریالانو شتون صفر دی. په ځینو ولایتونو لکه کندوز او ننګرهار کې د ښځینه خبریالانو شمیر زیات و، خو د جنګ له امله کم سوی دی.
هرات، کابل او بلخ هغه درې ولایتونه دي چې ډیری ښځینه خبریالانې پکې په کار بوختې دي. وحیده فیضي نه یوازې خبریاله ده، بلکې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم کار کوي. وایي د ګواښونو پروا نه ساتي او خپل مسلک ته په شوق کار کوي.
د ښځینه ژورنالستانو وضعیت په افغانستان کې نه دومره ډیر زیات بد دی او نه ډیر ښه دی. یعنې زه فکر کوم که زه کار پرېږدم، شاید نور نجونې ما ته وګوري او کار پرېږدي. دا لامل شوی دی چې زه خپل مسلک سره ډیر زیات شوق لرم، ډیر زیات مینه لرم، غواړم کار وکړم، غواړم د نورو لپاره یو الګو اوسم.
ځینې نورې خبریالانې بیا وایي چې ګواښونه یې په مخ کې ډیر دي.
د کلونو په تیریدو سره یو څه د امنیت په نشتون کې د ښځو ونډه په رسنیو کې یو څه ټکنۍ شوې ده.
بصیره بینا بیا کمره ومنه ده. هغه وایي نوی دغه رسنیز کار ته پیل کړی دی.
زه خپل مسلک سره شوق لرم او د خطر قصه کې نه یم، د تهدید قصه کې نه یم.
د نوی ادارې د شمیرنو له مخې په ټولو رسنیو کې 2000 د رسنیو کارکوونکي کار کوي، چې نږدې 2000 پکې ښځینه د رسنیو کارکوونکي دي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې زیاتې او په اتو نورو کې بیا لږ حضور لري. په پاتې نورو ټولو ولایتونو کې اصلا ښځینه خبریاله نشته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. نن د نومبر 6 او د ماشومانو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت په خوست کې یو شمیر ماشومانو چې په درنو کارونو بوخت دي، له دولت نه د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ رالېږلې.
څوارلس کلن محمد امین له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د موټرو په یوه مستري خانه کې په وایرینګ سازۍ بوخت دی. پلاری بوډا دی، ځکه خو د خپلو وروڼو او خویندو سرپرستی ده ته ور په غاړې ده. محمد امین ټوله ورځ د موټرو وایرینګ سازی کوي. هغه وایي چې له دې لارې په لاس ورغلې پیسې د دوی د کورنۍ ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی، خو زیاتوي چې تر دې زیات څه یې له وسه نه کیږي.
دومره نه سخته ده، سخته ده. ګیزې اوو بجو نه تر مزدیګر 5 بجو پورې ورځ سال و نیم شله داشرې پیرو کوي. ښه ده، کیږي، خرچه په جوړیږي.
د نومبر 6 هر کال د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې سلګونه زره ماشومان له زده کړو محروم او په درنو کارونو بوخت دي. محمد امین وایي چې ښوونځي ته زړه کیږي، خو د خپلې کورنۍ د بېوزلۍ له کبله تر اوسه ښوونځي ته نه دی تللی. د ده ستره هیله هم همدا ده چې زده کړې وکړي.
کیدای شي شپلی سترګار شم وم سیم ته اوتم سیم ته باید لږ درس وایم، بیا لږ کمپیوټر لکه کورس کې کمپیوټر یې ته باید پروګرامونه دا انګلیش زده کړي باید.
د معلوماتو له مخې زیاتره هغه ماشومان چې بېوزله او بې سرپرسته دي، د دې تر څنګ چې له زده کړو محروم دي، د خپلو کورنیو د اړتیاوو پوره کولو لپاره د درنو کارونو ترسره کولو ته اړ دي. 15 کلن رحیم الله د خوست ښار بل ماشوم ده چې د مچیتوب له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی د خوست ښار په یو پیاده رو کې له سهاره تر مازدیګره ناست وي، خو ایله د یو 200 روپیو کار کوي.
وبازای کور مشکل وګره بلور مچ مړ شو مې کور بده کوم سبزی خرځه ولا سبزی کې پیسې نه بیا مال ته مشته مې بده کوم والا خله او گزارا کوي. ها مزدومه کوم چې بس کور ته خرته ورک بیو سو مره داسې پیسې ورک ورکی او کې مصرف یو.
رحیم الله آشنا رادیو ته ول چې د پلار لو اپات نو ورسته د زده کړو پر ځای کار ته او غور کړي. رحیم الله زیاتوي چې تراتم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو اوس یې لوسن نه کیږي.
ارمان مې ده کنه چې بلور مجندای مې مکتب یلای کنه. ارمان دا غټ ارمان ده چې مکتب مې یلای مو یو غنه وتلې و انجینر یا معلم یا ډاکټر. دا ارمان مې ده. سکور مشکل دی.
د افغان دولت په وینا په دغه هیواد کې د بیوزلو او بې سرپرستو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 6.5 میلیونه بېوزله ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسې په رپورټ کې هم واورېدل، نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د تعلیم، فقر او شاقه کارونو او نورو ستونزو په جمله کې یوه مسله پر ماشومانو د جنسي تیریو مشکل دی. دغه مسله ته په افغانستان کې څنګه کتل کیږي او دا ستونزه تر کوم حده حل شوې، په دې هکله درته مرکه لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو یوازې ناامنی، غریبي، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستي، جنسي ځورونې او درانه کارونو ستونزې نه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي، بلکې دوی د راز راز داسې ستونزو سره مخ دي چې د ژوند له ډیرو حقونو نه یې محرومې کړي دي. یولس کلنه وړه مینا له همدې جملې ماشومانو نه ده چې د 28 کسانو په قتل تورنې بندۍ مور سره په محبس کې شپې ورځې تېروي. هغه له محبس نه امریکا غږ سره غږېدلې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ ستړی مشې؟ مینا جان، څو کلنه یې؟ یولس کلنه یې. دلته مابس کې د مور سره د ژوند څنګه تیریږي؟ خوب درته ولې نه درځي مابس کې؟ زړه دې تنګیږي. ښه، زړه دې څه غواړي چې ته چیرته وې؟
زړه مې دا غواړي چې کور کې یولس کاله کېږي چې مابس کې مې وتلی نه یم.
زړه کې دې څه ګرځي چې که ته مابس کې نه وې څه به دې کړي وې؟
که مابس کې نه وې ورونه سره به وې. هېڅ مې بیرون کتلې نه دی چې څه کېږي څه نه کېږي. کوم دنیا ده همدې مابس کې پیدا شوې نه چې مې دنیا نه درتلي یولس کلن چې
خ مینا جانې، په مابس کې څه کوې؟ سهار چې له خوبه پاسېږي تر ماښامه پورې څه کوې په مابس کې؟ دلته څوک راځي سبق درته درکوي؟ څه شی لولې که نه؟ څویمه پورې د سبق ویلی دی؟ تا دې کله د مور نه پوښتنه کړې ده چې زه ولې دلته یم؟
رالویل چې پلار دې ګناه کړی دی، پلار مې قتل کړی دی، که نه مامې ما ولې نه واپس کړې؟ زه خفه یم.
زړه کې دې څه ګرځي څه غواړې همدا اوس؟
زړه کې مې دا ګرځي چې یوازې کور کې یم، ورونو سره مې دا مرمان دی چې خوشي شم، خپلو همزولو سره مې لوبې وکړم، نصیب کوم سبق مې مکتب ته لاړه شم.
مننه مینا جانې، خوشحاله اوسې. قدرمنو اوریدونکو، په همدې لړ کې سږ کال په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ماشومانو د تعلیم، فقر او شاقه کارونو او نورو ستونزو په جمله کې یوه مسله پر ماشومانو د جنسي تیریو مشکل دی. زیبا خادم دغه مسله د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس حاجي لال ګل سره مطرح کړه چې په دې برخه کې څومره دوسیې حل شوې او آیا مجرمینو ته سزا ورکړ شوې که نه. هغه ویلي
په دې کې شک نشته دی چې په دغسې حالاتو کې چې بدامنی دا قانون نه پلي کېږي، د حکومت هغه قانوني واکمني محدوده شوې ده، یعنې په هغه ساحو کې چې دغه پیښې رامنځته شوې دي او رامنځته کېږي، په هغه ساحو کې د حکومت د امنیت په وجه باندې د هغې هلته حاکمیت شتون نه لري، او دغه پیښې خاص کر په ځانګړې توګه په شمالي ولایتو کې ډېرې زیاتې موږ ته راغلي دي او عدلي او قضایي ارګانونو ته راغلي دي. د ځینو په اړوند باندې چې هغې د حکومت حاکمیت لاندې ژوند کوي، هغې ته رسیدګي شوې ده بعضو ته، نه ټولو ته. د هغې عاملین نیول شوي دي او ځینو ته سزا هم ورکړل شوې ده، خو ډېری دغسې ماشومان دي یا د هغې کورنۍ او مور او پلار دي چې هغې تر اوسه پورې د خپل ماشوم سره چې کوم جنسي تیری شوی دی د هغې د عامل د محاکمې دپاره دادخواهي کوي او مدني ټولنو ته ځي، عدلي قضایي ارګانونو ته ځي، خو لا اوس هم د دې وختونو ته او د دې حق ته چې هغه باید دغه یو تنکی ماشوم چې هغه په جنسي زورونه باندې د دې لاس پورې کړی دی او هغه زورونه دی لا تر اوسه پورې هم د قانون د معافیت په فضا کې ګرځېږي. نو په دې اساس باندې چې په افغانستان کې یو ډېر مهم کلتور چې دی هغه د قانون نه تیښته ده او دغه تیښته نه یوازې په د ماشومانو د جنسي تیریو عاملونو په اړوند باندې ده بلکې په عمومي ډول باندې چې کوم جنایي پېښې کېږي د بشري حقونو پېښې کېږي په دې کې د قانون نه تیښته یو عمومي کلتور ګرځېدلی ده. په ډېر تعصب سره چې بیا هم هماغه خبره کوو چې مسایل یو عامل چې دی هغه بدامني او د حکومت د حاکمیت نشتون دی.
اجي سه محترم تاسو څه فکر کوئ غیر د حکومت نه په ولس کې نور خلک شته یا نشته؟ څوک مسولیت لري چې په ماشومان باندې د دغه سي ظلمونو تیریو او تجاوزونو په مقابل کې ودرېږي د ماشومان د دغه حق دفاع وکړي؟
د دې لپاره نه یوازې د حکومت دنده ده چې حکومت به دا کار کوي بلکې د ولسونو د خلکو د کورنیو په ټولنه کې د مشرانو په ځانګړي توګه باندې د علماو او د ورته د هغه اهل نظر خلکو اهل خبره خلکو او مسؤلیت او د پد چې په ځانګړي توګه باندې د ماشومان د حقونو نه دفاع وکړي په هغه ځایونو کې چې د حکومت حاکمیت شتون نه لري او یا د مخالفینو تر کنټرول لاندې دي هغه مخالفین هم باید دغه مسایلو ته جدي واوسيږي تر څو پورې د دغه سي یو عمل چې هغه هم په د اسلام د نظر هم د بشري حقونو د نظر هم د قوانینو د نظر هغه یو بد عمل دی باید هر هغه څوک چې هغه یو احساس ولري بشري احساس ولري اسلامي احساس ولري افغاني احساس ولري باید د ماشومانو دغه څه غوښتنو ته په هر ځای کې رسیدګي وشي. دا یوازې د حکومت دنده هم نه ده چې په دې اړوند باندې حکومت ځکه حکومت خو مخکې مو ویلي چې د حکومت د واکمنۍ هغه ساحې چې دي هغه ډېرې محدودې شوي دي او حکومت هم په یوازې باندې نشي کولای چې دغه څه ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړي. نو په دې کې په ځانګړي توګه د ماشومانو په وړاندې باندې هر فرد د ټولنې یو مسؤلیت لري چې باید د هغې خواستونو ته مثبت ځواب ووایي.
ډیره زیاته مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زبنګ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د آسیا او اروپا د یو 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو د اقتصادي او سیاسي همکاریو د زیاتولو لپاره نن په برما کې غونډه وکړه. دغه غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې په برما کې د روهینګیا اقلیت په ضد د تشدد له امله سلګونه زره خلک بنګلادیش ته مهاجر شوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د میانمار په راخین کې د اوربند د نافذېدو غوښتنه کړې څو د روهینګیا مسلمانان بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
په میانمار کې د اروپا آسیا یا آسیم غونډه د میانمار د مشر آنګ سان سو چی په وینا پیل شوه. که څه هم تمه کېده چې د غونډې کې به د نړیوال او سیمه ییزو ستونزو باندې خبرې وشي خو میرمن سو چی په مستقیم ډول په هیواد کې د روهینګیا کړکېچ ته اشاره ونه کړه.
هیله لرم چې زموږ د نن او سبا ورځې غونډې به د ټولو لپاره فرصت برابر کړي چې د خپلو پرمختګونو باندې خبرې وکړو او په راتلونکي کې د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بنسټونو په چوکاټ کې د اړیکو د لا ښه والي لپاره هلې ځلې وکړو.
د میانمار په اکثریت بودایي میشته راخین ایالت کې د سږکال اګست میاشتې نه را په دېخوا د روهینګیا مسلمان اقلیت څه د پاسه 600,000 خلک د هیواد د پوځي عملیاتو له امله بنګلادیش ته پناه وړې ده. د بشری حقوقو مدافعین د میانمار پاوز په دې ظلم باندې ګرم بولی او پر آنګ سان سو چی نیوکه کیږي چې د دغه ناورین په وړاندې کلک دریز نه دی غوړه کړی. چین د روهینګیا اقلیت مسلمان د کړکیچ د ختمولو لپاره د دریو ټوکیو یو پلان وړاندې کړی. د چین د بهرنیو چار وزیر پر اخین یالت کې د اوربند غوښتنه کړي څو د روهینګیا مسلمان اقلیت کډوال وشي کړی د بنگلاديش نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
دا وړاندیز د بنګلادیش د مشرانو لخوا منل شوی دی. پرون په میانمار کې هم د هغه هیواد د مشرانو لخوا ومنل شو. هیله من یو چې نه یوازې دا وړاندیز د روهینګیا د خلکو غمیزه پای ته ورسوي بلکې دا ستونزه په اساسي توګه حل کړي.
د دې غونډې په څنډه کې د اروپایي اتحادیې مشره فدریکا موګیرنی خبریالانو ته وویل چې راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د اندېښنو په اړه د آنګ سان سو چی او نورو وزیرانو سره مثبتې خبرې کړې دي.
We discussed the need to start to implement.
موږ د آنان د کمیسیون د راپور د عملی کیدو په اړه خبرې وکړې او د میرمن سوچی په لیولتیا چې هغه هم ورته لور ته روانه ده عزم می قوی شو. ما پرون د بنگلادیش د صدر اعظم سره ولیدل او زه یقین لرم چې بنگلادیش او میانمار به راخین ایالته د روهنګیایي کډوالو د مسؤونه بیرته راتګ په اړه یوې موافقې ته ورسیږي او اروپایي اتحادیه به په دې برخه کې مرستې وکړي.
خو تر اوسه روښانه نه ده چې په بنگلادیش کې پراته 650,000 مسلمانان څنګه او کله بیرته په مسؤونه توګه راخین ایالت ته ستنېدای شي، په داسې حال کې چې په زرګونه ښځې او ماشومان له راخین ایالت نه د لوږې او بې ثباتۍ له امله د تېښتې په حال کې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو خبرونه وروسته رپورت. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د آسیایي هیوادونو نه تر راستنېدو وروسته خپل ټول پام کورنیو مسایلو ته اړولی. ښاغلی ټرمپ کوښښ کوي چې په کانګرس کې له خپلو ګوندي ملګرو سره په ګډه د مالیاتو اصلاحي لایحه تصویب کړي. د همدې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ټرمپ آسیا ته د یو اوږده سفر وروسته واشنگتن ته ستون شو او سفر یې ډیر ګټور و.
ډیر ترې ناراضی یم. د امنیت او مسؤلیت نه نیولې تر پوځي مسایلو پورې ډیر ښه و او د تجارت په برخه کې تاسو به داسې بدلونونه وګورئ چې تر کلونو به مو باور ونه شي.
ښاغلی ټرمپ اوس خپله پاملرنه مالیاتي اصلاحاتو ته اړولې ده چې د جمهور رئیس او په کانګرس کې د هغه ګوندي متحدینو دپاره یو اساسي ازمون بلل کیږي. دوی غواړي د نوي کال د پیل کېدو مخکې چې د کانګرس دپاره به منځمهاله ټاکنې وشي خپل هدف ترلاسه کړي.
موږ د 2014 کال ټاکنو کې ژمنه وکړه چې مالیاتي اصلاحات به منځ ته راولو. جمهور رئیس هم ژمنه وکړه چې د مالیاتو د کمولو مالیاتي اصلاحات به راوړي. نو دا د ولس سره زموږ د ژمنو د پوره کولو خبره ده.
د مالیاتو د کمولو او اصلاحاتو رامنځته کولو سربیره په کانګرس کې د جنسي اړیکو لرلو په قضیو هم تاوده بحثونه پیل شوي. د هالیوډ د یو مشهور میلیونر پروډیوسر او ډایرکټر هاروی واینستن د جنسي اړیکو پیښې د نړۍ پر بډایه او اشرافو سخت اغیز کړی دی. د دې نیوکو وروسته په دې آګاهۍ خپرولو سخت غور پیل شوی چې د ملګرتوب له کچې تر ځورولو او حتی جرمي نیت کولو ترمنځ څنګه توپیر وشي. څه کم لسو ښځو د الاباما ایالت څخه د سنا مجلس ته پر کاندید رایمور باندې تور لګولی دی چې څو لسیزې مخکې یې چې کله هغوی شل کلنې وې ښاغلي مور جنسي ازارولې دي.
هغه زما کورمیک زور راوړ او کوښښ یې وکړ چې د هغه په غېږ کې سر کېدم.
اوس د سناتور ال فرانکن سیاسي راتلونکي هم ځکه تر پوښتنې لاندې ده چې یوې ښځې ویلي تر دې مخکې چې د سنا مجلس غړي شي په 2016 میلادي کال کې هغه یې په زور ښکل کړي او بیا یې غېږ ته کش کړې ده.
Nothing like that is ever.
دا ډول عمل هیڅ وخت عادي نه دی. کله چې دا خور لوریا مېرمن سره دا ډول عمل وشي فکر کوي دا عادي خبره ده.
Lakin tell you without
زبې تر دې دا وایم دا مطلق دروغ دی.
جمهور رئیس ټرمپ چې کلونه په خوایې داسې سرګنده کړي و چې جنسي تیری به وکی اوس یې د فرانکن د خراب عمل په اړه په ټویټر تبصره کړي ده. خود خاغلی مور د وظیفې د قابلیت سوال لاندې راوړلو یې ډډه کړي. اوس پر راتلونکي کال ټاکنو کې د دیموکراتانو د احتمالي بریا سره کیدلی شي په کانګرس کې د استازو په جرګه کې یو ځل بیا کنټرول ترلاسه کړي.
تاسو به احساس کړی وي چې د باري څپه پیل شوه. هیڅ تضمین نشته خو داسې کیدونکې ده او دا هماغه څپه ده چې په 2015 کال کې منځ ته راغلې وه او اوس بیا پیل شوه.
جمهور رئیس ټرمپ او جمهوري غوښتونکي اوس حتی په بیړني ډول کوشش کوي هر څه زر د مالیاتو اصلاحات رامنځته کړي ځکه په دې خبر دي چې د راتلونکي کال په منځمهاله ټاکنو کې کیدای شي په کانګرس کې اکثریت ترلاسه ورکړي.
د څو خبرونو غټ کې د انډونیزیا د پارلمان رئیس اسیتیا نووانتو د رشوت خورۍ مالی غبن او اختلاس په تور نیول شوی دی. پولیسو تیر هفته د هغه په کور چاپه وغورځوله او وینیو. په ښاغلي سیتیا باندې الزام لګیدلی دی چې د کارډ د هویت د جوړولو په شمول په څو پروژو کې تقریبا 180 میلیونه ډالر بډې خوړلې وې. د پارلمانی انتخاباتو په تعقیب د میرمن انګلا مرکل په مشرۍ په جرمني کې د واکمن ګوند او ائتلافي انډیوالانو ترمنځ د نوي حکومت جوړېدو په باب د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته اوس د هغې د 4 کلنې دورې په اړه شکوک پیدا شوې دي. دواړو خواو ترمنځ اختلاف واټه موضوع هغه هیواد ته د منځني ختیځ او آسیایي ملکونو نه د مهاجرینو ورته وو. امریکایي ماموران ویل دي چې په دې هفته کې شمالي کوریا ته د چین د کمونست ګوند یو لوړ استازي سفر لرنی دی نه څارلی. جمهور اسلام دغه سفر یو غټ اقدام بللی، خو د چین حکومت تر اوسه شمالي کوریا ته د کمونست ګوند نړیوالو چارو د مسؤول سونګ تاو د سفر په باب ځان غلی نیولی دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا الله مالشه.